السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. ازادۍ رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر اوخ خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1306 نیوم هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې ولسمه د 2013 میلادي کال د فبروري ل شپږم نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. دا خبرونه نن زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر 2000 کال پورې به هغه 1950 الوتکې افغان هوایي ځواک ته ورکړل شي چې امریکا یې د سپارلو ژمنه کړې. د نړیوالو مسایلو په برخه کې به د پاریس په تروریستي حمله کې د داعش ډلې د یو نیول شوي غړي د محاکمې په اړه راپور له نورو موضوعاتو سره یو ځای وړاندې کړو. د هم د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو حملې کوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. جرمني څارنوالانو د هغه افغان کډوال لپاره چې خپله عیسویت ته اوښتې مېرمنې تیر کال وژلې وه د ابدي حبس غوښتنه کړې. او د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې 23 ملکي وګړي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو خپلو راکټي حملو ته دوام ورکوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د پولې له بلې غاړې هر توغندي ته بالمثل ځواب ووایي.
پاکستان باندې نړیوال فشارونه دي، ورځ په ورځ باندې پناه کیږي. دا هم زموږ د هلو ځلو د حکومت د مثبت سیاست په نتیجه کې دی چې پاکستان انزوا خواته ځي. بل زموږ سرحدي قطعات چې دي، هغوی ته موږ امر کړی دی هر ځای چې پیر کیږي دوی په مقابل کې عمل وکړي.
لدې مخکې د کونړ ولایت اوسیدونکو او چارواکو ویلي وو چې پاکستان د شنبه په ماښام 1015 توغندي پر دانګام او سرکڼو ولسوالۍ وویشتل چې څلور ملکي افغانان یې ټپیان کړل. پکتیا ولایت ته د وارداتي برېښنا ازمایشي جریان ورسېده. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا ازمایشي برېښنا له کابل څخه لوګر او بیا پکتیا ته انتقال شوې څو د لارې په اوږدو کې احتمالي تخنیکی ستونزې تشخیص او حل شي. چارواکي وایي چې د احتمالي ستونزو له حل وروسته به په راتلونکو څو ورځو کې لوګر او پکتیا دایمي برېښنا ولري. دا اقدام د افغانستان د جنوب ختیځ ولایتونو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. له دې مخکې د لوګر او پکتیا ولایتونه د برېښنا د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ وو. د جرمني څارنوالانو د هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې چې تیر کال یې خپله مېرمن ووژله. دغه کس خپله 18 کلنه مېرمن وروسته له هغه ووژله چې د ده په وینا د مسیحیت دین ته اوښتې وه. دا تورن دی چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې خپله مېرمن د دوو زامنو چې یو یې 11 کلن او بل 15 کلن دی په چړې ووژله. د تورن کس نوم نه دی اخیستل شوی. د جرمني د قوانینو له مخې هغه که مجرم وپیژندل شي په 40 کاله بند محکومېدای شي. لازده رادیو خبرونه اورئ. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې 23 ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په قربانیانو کې 4 ماشومان شامل دي. د دې ټولنې په وینا 70 تنه نور دمشق ته نږدې په غوطه سیمه کې د سوریې د پوځ په هوایي حملو کې ټپیان شوي دي. په دې سیمه کې د فعالانو یو رسنیز مرکز هم راپور ورکړی چې د هوایي حملو په نتیجه کې 23 کسان وژل شوي. په غوطه ښار کې شاوخوا 400,000 کسان د سوریې د دولتي ځواکونو په محاصره کې دي. د یو بل خبر له مخې، په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه سره وکړه. د امریکا سفیر نیکی هالی پر روسیې تور ولګاوه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا په ختیځ ښار غوطه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له څرګندو شواهدو سره سره په دې اړه د څېړنو مخه نیسي. میرمن هالی وویل د امنیت شورا له واضحو انتقادونو سره سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول روان دي. روسیا چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي دا ادعاوې بې بنسټه بولي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا د میرمن هیلی د څرګندونو په ځواب کې وویل د دې تورونو هدف دا دی چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شي، په داسې حال کې چې د دې کار عامل قطعا تر اوسه نه دی پیژندل شوی. د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي دي. یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یو انتقالاتي شرکت کې کار کاوه د دوشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی. دا کس چې چینجو معرفي شوی 15 کلن و او په خپل موټر کې د نامعلومو کسانو لخوا په نښه شوی دی. د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر سهیل انور د دې پیښې په اړه وویل چې وژل شوی کس له ځان سره ساتونکي نه لرل. دا ډول امنیتی پیښې ډېرې معمولی نه دي. زموږ ځواکونو راته ویلي چې قربان شوی کس له ځان سره ساتونکي نه و بیولي. د کراچۍ پولیس وایي برید کوونکو پر دې چینایي وګړي لاس ډزې کړي چې یوه د هغه پر سر لګېدلې. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې محکمې د یو سیاسي مخالف میخایل ساکاشویلي هغه غوښتنه رد کړه چې د خوندیتوب د بیرته ورکولو په اړه یې کړې. د ساکاشویلي یو وکیل ویلي چې د محکمې د دوشنبې د ورځې پریکړه دا احتمال زیاتوي چې نوموړی له اوکراینه اخراج او یا هم د ګرجستان چارواکو ته وسپارل شي. ساکاشویلي چې اوس په اوکراین کې بندي دی د 2004 کال له جنوري میاشتې راهیسې د 2013 کال تر نومبر پورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړی له دندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دی. ساکاشویلي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ده ته د خوندیتوب د رد پریکړه د محکمې نه بلکې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشنکو پریکړه ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه 159 الوتکې چې متحدو ایالاتو یې ژمنه کړې تر 2000 کال پورې افغان هوایي ځواک ته ورکول کیږي.
هر ورځ زموږ هوایي قوتونه د ځمکني قوتونو د حمایې لپاره د 500 نه نیولې تر 200 پورې حمایوي پروازونه کوي.
افغان حکومت وایي چې له پاکستان څخه په نږدې راتلونکو کې د مثبتو اقداماتو تمه نشي کېدی. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په ګرمسیر ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی، د هلمند ولی پر خلکو غږ کړی چې سږکال دوه نیالګي کینوي.
د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان لپاره کینی.
په نړیوالو مسایلو کې د داعش دله هغه غړی چې د پاریس له حملو وروسته ژوندۍ نیول شوی او په بلجیم کې محاکمه روانه ده، د قضا د پښتنو په وړاندې چپ په خوله پاتې دی. سمغ غاغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر 2000 کال پورې به د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته 159 الوتکې ورکړل شي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي دا د افغان حکومت د 4 پلان پر اساس افغان پوځ ته ورکول کیږي چې ورسره به د افغانستان هوایي ځواک په بشپړ ډول پر خپلو پښو ودرېږي. د ښاغلي وزیري په وینا دا مهال افغان هوایي ځواک د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ورځني ډول له 500 تر 200 پورې حمایوي الوتنې او له 150 تر 500 هوایي بریدونه ترسره کوي. د موضوع جزئیات فریباز ظاهر اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د امریکا لخوا د مرسته سوی بلک هاک هلیکوپترو په دوام په دې 1950 الوتکو کې چې تر 2020 کال پورې به د امریکا متحده ایالاتو لخوا افغان هوایي ځواک ته ورکول کیږي بیلابیلې محربوي ترانسپورټي او کشفي الوتکې شامل دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا درې برابره سي او ورسره به دغه ځواک په بشپړه توګه پر پښو ودرېږي. ښاغلي وزیري وویل
د امریکا متحده ایالات 1950 سالو تکي او چورلاکي په پلان کې دي چې دا هوایي پوسټ ورکي، مګر د دې ترڅنګ بي پیلوټ الوتکې هم ورکي. دا اوس یو کمپلیکس په هلمند کې جوړ شوی دی، یو په مزار شریف کې جوړ شوی دی، یو دا اوس په کندهار کې جوړیږي. دا چې ختم شي بیا په جلال آباد او په هرات کې به کمپلیکس جوړ شي.
د دفاع وزارت دغه مقام وایي له شاوخوا یو کال راهیسې د کشفي بي پیلوټ الوتکو کمپلیکس په دغه هیواد کې فعال دی چې په خپل افغانانو لخوا اداره کیږي او سلام مشورې امریکایي روزونکي ورکوي. دوی وایي هڅه کوي چې دا کمپلیکسونه نور هم ډیر کړي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د دفاع وزارت د ویان د ادعا له مخې د تیر کال په پرتله د افغان هوایي ځواک ورځني عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی.
هر ورځ زمونږ هوایي قوتونه د ځمکني قوتونو د حمایې لپاره د 50 نیولې تر 200 پورې حمایوي پروازونه کوي چې دا اکمالاتي او حمایوي، او د دې تر څنګ مستقلانه ضربې زمونږ هوایي قواوې اجرا کوي چې هغه د 150 نه تر 50 پورې هر ورځ مونږ کولای شو چې هوایي مستقل ضربې واردو. نو دا هر ورځ جریان لري.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هغه څلور کلن پلان په بشپړېدو سره چې د افغان پوځ د ټولو برخو لکه د کماندو قطعاتو، انجینري، استخباراتو، کشف، توپچي، رادار سیستم او داسې نورې نیمګړتیاوې رانغاړي، افغان پوځ په بشپړ ډول پر پښو درېدلی سي. د دغو مرستو ژمنه د امریکا متحده ایالاتو ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا 50 میاشتو کې 8 بلک هاک هلیکوپتر افغان هوایي ځواک ته سپارلي دي. د افغان چارواکو په خبره اوس مهال له دغو هلیکوپترو څخه په تعلیمي برخو کې کار اخته او زیاتوي د اړتیا په صورت کې به له دې هلیکوپتر څخه په عملیاتو کې هم ګټه واخیستل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر او پر کونر د پاکستان د پوز د توغندیو د حملو په غبرګون کې د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له پاکستان نه ډیر ژر د همکارۍ تمه نشي کېدی. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي په کونر د پاکستانی ځواکونو بیا حملې دا ښیي چې هغه هیواد د تیر په څیر پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کونر د پاکستان د راکټي حملو دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي بهیر ناوړه اغیز وکړي. اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د پاکستان له ټولو ناغېړیو او نه همکاریو سره سره په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو پر بل د باور فضا رامنځته شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل کابل ته د پاکستانی پلاوی د وروستي سفر او په کونړ د پاکستانی پوځیانو وروستي راکټي حملو دواړو ته په پام سره وایي چې له هغه هیواده د ژر همکاریو هیله نشي کېدلی. ښاغلي فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په خبرو کې وویل که څه هم د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم شکایت شوی، خو افغان لوري له هغه هیواد سره خبرو ته هم تر هغه دوام ورکوي تر کومه چې یوې نتیجې ته ورسیږي.
موږ د دې پلاوي له راتګ وړاندې هم ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېرې هیلې نه دي موجودې، ځکه پاکستان تل ژمنې کړې خو عمل یې نه دی کړی. دا وار هم همدغسې وشول. مهمه دا ده چې د اړیکو له ښه کېدو او له ګډې مرستې وړاندې باید اعتماد جوړونې ته کار وشي، او دا کار هغه وخت ممکن دی چې پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو د ښه کېدو او یو د بل شکایتونو او ګیلو ته د رسیدلو په هدف د پاکستان یو پلاوی د تیرې شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه پاکستانی پلاوی د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او یو د بل هیواد ته د درناوي ژمنه وکړه، خو تېره شپه دغه هیواد له لوري د کونړ په سرکانو او ناړۍ ولسوالۍ راکټي حملو یو ځل بیا جدي اندېښنې راپارولې دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغو حملو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي ټپیان شوي او مالي زیانونه هم وراوه. اوختی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي و چې د پاکستان د راکټي حملو په غبرګون کې افغان سرتیرو ته د بیلمثل عمل امر شوی دی. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې دا کوي چې د افغانستان یو شمیر سرحدي سیمې د پاکستان د توغندیزو او توپخانایي حملو سره مخ دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وضعیت دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي پړاو منفي اغیزې ولري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب تازه مرحله پیل شوی، خو دا ډول سرغړونو دوام کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دغه نوي باب د پرانیستلو په برخه کې جدي اغیز وکړي.
ښاغلی مستغنی ویل افغانستان ته د پاکستان له راغلي پلاوي سره د داشان بریدونو د بندېدو په اړه هم جدي خبرې شوې دي.
او سم د کابل چاپ ورځ پاڼو او بخې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړي.
د بلومبرګ خبرونې په یو لیکنه کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده. د خبرونې په وینا عباسي ویلي د افغانستان اوږد کړکیچ په نظامي لاره نه حل کیږي. د پاکستان صدر اعظم په یو مرکه کې زیاته کړې چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې منځګړیتوب ته چمتو دی. خبرونه وایي پاکستان په وار وار پر خپل خاوره د هغه وسلوالو ډلو خلاف د کافی اقداماتو پنه کولو تورن شوه چې د دې هیواد په ګوندۍ هیوادونو کې بریدین وکړي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د پاکستان سره له همدې کبله د خپل هیواد د پوځي مرستو د سندولو اعلان وکړ او پر خپل ټویټر یې ولیکل پاکستان د امریکا د مرستو په بدل کې له درواغ او فریب پرته نور څه نه دي ورکړي. خبرونه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې د جمعې په ورځ پاکستان د طالبانو مرکز وبالا ویل د وسلوالو لیست او معلومات پاکستاني لوري ته سپارلی. ولسمشر غنی له پاکستان وغوښتل چې افغانستان ترې د عملی اقداماتو غوښتنه کړي. خبرونه وایي افغانستان تر دې مخکې هم په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې کلی له پاکستان سره ده، خو د کابل حکومت انتقاد کوي چې اسلام آباد د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د ګارډین ورځپاڼې بیا په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته دغلته د خلکو ترمنځ زیاتې شوې ویرې ته په اشاره وایي له افغانستان څخه یو شمیر خلک د وتلو په هڅه کې دي. ورځپاڼه د کړکېچ د نړیوالې ډلې د کابل میشتې څېړونکي برهان عثمان له خولې لیکي له هیواد څخه د افغانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د وتلو د یوې څپې شاهد دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې خلکو د راتلونکي لپاره هیله مندي او پر سوله باور له لاسه ورکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په تېر یو کال کې د وسلوالو د بریدونو زیاتېدو په تېر یوه میاشت کې په کابل کې پرله پسې خونړیو بریدونو د افغانانو اعتراضونه راپورته کړي. ګارډین د یو شمېر افغانانو له خولې وایي څنګه کولی شي پر یو داسې حکومت اعتماد وکړي چې حتی د پایتخت کابل امنیت نشي ټینګولی.
د خبرونه په دوام کې راسره وي. سي نور کورني موضوعات هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د داعش ډلې یوازینی غړی چې د پاریس له حملو وروسته ژوندی پاتې شوی پرون د بلجیم په یو محکمه کې حاضر شو. صالح عبدالسلام چې د فرانسې په پلازمینه کې د 130 کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دی په محکمه کې چوپه خوله پاتې شو. هغه مخکې ویلي وو چې چوپوالی یې تر ټولو لویه دفاعیه ده. په دې اړه د فریبا ظاهر پر راپور کې نور جزئیات واوري.
د حق کس چې په فرانسې کې د لسګونو کسانو په وژنه تورن دی په بلجیم کې د محکمې لومړۍ ورځ له پرمختګ پرته پای ته ورسېدله. صالح عبدالسلام سربیره پر دې چې په پاریس کې د 130 کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دی، دغه ورځ په بلجیم کې د یوې بلې حملې د ترسره کولو شک قرباني کیږي. د بلجیم په برید کې یو پولیس وژل شوی و. نوموړی د 2014 کال د مارچ پر 13 یعنې په پاریس کې یو ورزشي سټیډیوم ته څیرمه تر برید څلور میاشتې وروسته د بلجیم په یوې سیمه کې ونیول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د 2015 کال په نومبر کې په پاریس کې همغه بریتونه وکړي چې د څو چاودونو او ډزو په نتیجه کې تر 130 ډیر کسان وژل شول او نږدې 300 تنه پکې ټپیان شول. صالح عبدالسلام یوازینی کس و چې تر دغو بریدونو وروسته ژوندی پاتې دی، خو د دوشنبې په ورځ په بلجیم کې د محاکمې په ترڅ کې د هغه چوپتیا د ډیرو لپاره د زغملو نه وه. د یو ټپي پولیس مدافع وکیل ماری الی په برکسل کې د دوشنبې په ورځ له محکمې بهر خبریال
وکیلانو ته ویل چې تمه لري عبدالسلام د محکمې په نورو پړاوونو کې چوپ پاتې نه شي. دا وایي له بده مرغه صالح عبدالسلام چوپتیا غوره وبلله، ځکه هغه خپل حق ګڼي، خو د شرم وړ ده چې هغه وویل غواړي په محکمې کې د ګډونوالو مخ ته حاضر شي. صالح عبدالسلام د دوشنبه پر ورځ ویل په محکمې کې حاضریږي، خو هیڅ پوښتنې ته به ځواب ونه وایي. د ده په وینا ورڅخه غوښتل سوي چې محکمې ته راسي او دی هم راغی. ټاکل سوی د صالح عبدالسلام دوهمه محکمه د پنجشنبه پر ورځ د فبروري پر اتمه نیټه په بلجیم کې ترسره سي، خو هغه ژمنه کړې چې د بلې محکمې په ترڅ کې به هم چوپ پاتې سي. که نوموړی مجرم وګڼل سي نو شاید تر شلو کلونو په بند محکوم سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ایران کې یو تن بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. د تهران د څارنوالۍ رئیس د محکوم شوي کس هویت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې هغه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یوه اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبری ویبسایټ ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه نهه ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلي او د اټومي چارو او بندیزو په اړه یې معلومات ورکړي دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوی، له یوه اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بله قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالي په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په تېره ډسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ول اصل سویډنۍ هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالي چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څېړونکو په توګه دنده ترسره کوله، په خپل ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی، خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره می میاشت کې ویلي و چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیځ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
لازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې به سل زره نوي نیالګي کېنول سي، سره له دې چې هر کال د زرګونو نیالګیو تر کېنولو وروسته د هغو پالنه نه کېږي، خو د هلمند چارواکي وایي چې سږ کال به د نیالګیو د کېنولو بهیر تر ولسوالیو هم وغځوي. الیاس دایی له هلمند نه راپور راکوي.
که څه هم په کلیوالو سیمو کې له وړاندې پیل سوی ده، خو دولتي مسؤلینو د لشکرګاه په مرکزي جامع جومات کې د څو نیالګیو په کېنولو سره د سږ کال لپاره د نویو نیالګیو د کېنولو پروسه پیل کړه. د هلمند والی حیات الله حیات د خلکو نه غوښتنه وکړه چې یو یو نیالګی ضرور کښېنوي.
پسرلی او یا د بهار آغاز د نیالګیو د کېنولو نه شروع کیږي. نن د همدغې مراسمو شاهد یئ تاسو چې موږ په ګډه باندې یو نیالګی کېناوه. د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان دپاره کېنئ. د نیالګیو په کېنولو سره به موږ خیرازه، سرسبزه او ښه چاپېریال ولرو.
د اتیا زره نه تر سل زره پورې د دغه نیالګیو څخه 15 زره میوه لرونکي او پاتې د ښکلا دپاره غیر میوهیي کښېنول کېږي. د هلمند د کرهنې رئیس احمد شاه خیری رسنیو ته وویل دولتي ادارو ته مفت، خو کروندګرو ته به یې تر بل هر وخت ارزانه او په کمه بیه ورکړي.
سږ کال یو ځل بیا د کرنې ریاست د 30,000 څخه تر 100,000 نیالګي تولید کړي دي. البته مختلف النوع نیالګي دي چې په دې کې میوه دار او غیر میوه دار نیالګي شته دي.
که څو حکومت په لشکرګاه ښار کې د نیالګیو د کښېنولو پروګرام پرانیستی، خو هر کال د زرګونو نیالګیو تر کښېنولو وروسته د هغو په بیرته ساتنه او سنبالش کې پاتې راځي. خلک هم نیالګي د ځان نه بولي او د هغوی په ساتنه کې مرسته نه کوي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که دوی نیالګي ورکړي او خلک یې په اوبو او ساتنه کې مرسته وکړي، لیر نه ده چې لشکرګاه او ټول هلمند په یوه شین او سرسبزه وطن بدل سي. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اجمل یم له خوست ولایت څخه. دلته چې کوم واکسین څاڅکي شروع شوي دي په لرو پرتو ولسوالیو کې، یعنی خصوصا هغو کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي، یو کلو ته دوی واکسین والا چې دي دا نه ورځي، او ډېر ځلې واکسین هغه کورونه له واکسینو څخه پاتې کېږي. بغیر د دې نه چې هلته امنیتي مشکلات موجود وي، امنیتي مشکلات نه دي موجود، د دې په بس بیا هم دوی هلته واکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي. او بل خصوصا دلته شفخانې کې چې د کوم نرس واکسین چې راغلی دي، دې ځای ته یو څو ورځې کېږي چې زه شفخانې ته ورځم، او دلته ماته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دي راغلي، او نه پوهېږم چې تلویزیونو څخه اعلانات ورکوي خو دلته کوم واکسین چې دی دوی وایي چې موږ ته نه دي راغلي. مشکل په کوم ځای کې دي نه پوهېږو، که دغه موږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو سره چې شریکه یې، تاسو ته ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمغه غږ آزادی رادیو اوري، قدر منوریدونکو را سره اوسئ. په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې دغه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملو ته دوام ورکوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل ملي اردو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د پولې هاغړې هر توغندي ته بالمثل ځواب ووایي. پکتیا ولایت ته د وارداتي برېښنا ازمایشي مزي ورسېدل. د پکتیا د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ازمایشي برېښنا له کابل څخه لوګر او بیا پکتیا ته انتقال شوی، څو د لارې په اوږدو کې احتمالي تخنیکي ستونزې تشخیص او حل شي. د جرمني څارنوالانو د هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې چې خپله عیسویت ته اوښتې مېرمنې پروسه کال ووژله. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې درویشت ملکي وګړي وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه وکړه. او یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یو انتقالاتي شرکت کې کار کاوه پرون په کراچۍ ښار کې په ډزو ووژل شو او یو بل ټپي دی.
د ژوند رنگونه
نن دې راته وایي خوراکي
انیسا لزاده یم.
د کاروبار په اړه درته وایي دلته څه کار کوي؟
دلته د دازمان کوپراتیو کې یو چې مربا او توشي او دوت کلچې دغه شیان جوړوو. یو کال شپږ میاشتې کېږي چې زه خپله دلته راغلی یم. البته کوپراتیو یې مخکې نه نه وه.
څنګه راغلی دلته؟ علاقه دې وه چې معرفي کړې دلته څه راغلې؟
مهمې دلته هم ځکه درلوده چې یو طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه دې راته وایي چې شه دې زده کړه تر اوسه پورې کوم کارونه
دلته؟ خو چې ما خپله زراعت ویلی دی، زراعت انسلوت نه فارغ شوی یم، او چې زده مې کړل دلته توشي او چتني مربا کلچې او زوت دغه شیان یې زده کړل. سازانم دلودی اوس خپله یې جوړوو. مخکې یو څو ته ننګه ولیدل، پس له هغې اوس خپله کار کوو.
او دا چې تا زراعت رشته هم ویلي دي که نه، دلته بیا عملاً راځي همغې برخه کې کار کوي، څومره ته جالبه ده، څومره چې هغه درسونه دي ویلي دلته عملي کار کوي، څومره د خوښۍ احساس کوي؟
ډېر د خوښۍ احساس کوم. څنګه چې انسټیټیوټ کې مې درسونه ویل، یعنې خستهکنه او دلچسپ نه و راته، اوس چې دلته عملي کار کوم ومې لیدل ډېر راته دلچسپ شوي دي، او ډېر مې خوښېږي اوس زراعت کې کار وکړم.
او دغه شیان چې جوړوئ که نه، دا مخکې چې تاسو له چار مربا او دا شیان، دا بیا تاسو چا سره قرارداد کوي څنګه پلوری څوک راځي تاسو خپل وړي قبضه ایته
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غوښته لوده چې هغه نشوالته مفاد ونه کړه پایده نه دی لوده هغه وخت تشوس دلته راځي خلک لږ خو دومره هغه نه لرو بازار نه لرو
علت یې څه ده نو یعنې تاسو ولې بازار نه لرئ بازاریابي لپاره څوک نشته چې تاسو ته بازاریابي وکړي مثلا چې راشي کمبل علت هم لري
نه همدغه علت ده چې یو خو دا ساحه څنګه چې تاسو ووینئ داسې یعنې څوک دومره نه وایي ته متوجه کېږي د بازار منځ کې نه ده او بل بازاریابي ته څوک نه لرو بازاریابي م دی نه ده کړی چې بازاریابي م کوي وي او خلک خبر شي شاید وخت
او دا چې دلته راغلی که نه زراعت هم ویلی ده او خپله رشته کې د کار کوي څومره د ژوند کې تغییر راغلی ده
خوشحاله یم ډېر او تغییرات هم ډېر راغلي څرنګه چې موږ دلته تویشي ولو دا شیان زده هم کړل ترننګ هم ولیده اوس خپله جوړوو او هم دې طریقې نه یو څو وخت هم بل چی ته استادي وکړه چې هغو طریقه ماش هم درلوده او خوشحاله یم
د کابل ښار په دارلمان سیمه کې د یو کوپراتیف د کارکوونکي انیسې علیزاده خبرې مو واورېده قدرمنو له دې